Radio. Radio Azadi.
سلامونه، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجري لمریز کال د لنده یا قوس دوهمه ده چې د 2022 میلادي کال د نومبر له 23 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د هم په سر کې خبرونه. د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي هغو روغتونونو ته چې دوی ملاتړ کوي په خوارځواکۍ او سینه او بغل د اخته کسانو ورتګ زیات شوی دی. په افغانستان کې د ICRC ویان پرویز احمد فیضی پرون په دې اړه د ارقامو له وړاندې کولو پرته وویل
په هغه روغتونونو کې چې د سره صلیب نړیوال کمیټې له لوري ملاتړ کیږي د سویت غزي او سینا او بغل پیخه د پام ور ډیر شوې دي. دغه روغتونونو ته په ټول افغانستان کې کابو 28 میلیونه افغانانو د روغتیايي خدماتونو په برخه لاسرسي موندلې دي.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن په وږي یا سمبلی میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د ماشومانو وضعیت ډیر خراب دی. د دې ادارې په وینا 80% افغان ماشومان هر شپه د کافي خوړو د نه لرلو له کبله وږي ویده کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO افغانستان ته د بیړنیو بستو په ګډون د 690 میټریک ټنه روغتیایي تجهیزاتو د لیکت خبر ورکوي. د سازمان پرون پر ټویټر لیکلی چې دا تجهیزات د افغانستان په 190 ولسوالیو کې څه باندې 300 مرکزونو ته لیږل شوي دي. بیان زیاتوي چې د ژمي پر مهال به د روغتیایي مرکزونو ته د سړې هوا له کبله تګ راتګ بند شي. د WHO په وینا دا روغتیایي تجهیزات به د 3 میاشتو لپاره بس وي او نږدې 4 میلیون کسانو ته به ورسیږي. ګڼ شمېر افغانان وایي چې د محل په دولتي روغتونونو کې روغتیايي خدمات په سم ډول نه وړاندې کیږي او دوی د اقتصادي ستونزو له کبله خپل ناروغان شخصي روغتیايي مرکزونو ته نشي بیولای. د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پرونې د کندهار او خوست له ولایتي چارواکو، دولتي ویاندویانو او خبریالانو سره د معلوماتو د ترلاسه کولو پر موضوع خبرې وکړې. د کمیټې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې د رسنیو پر مالي ستونزو هم خبرې وشوې او د حل غوښتنه یې وشوه. د هیواد د بیلابیلو ولایتونو خبریالان شکایت لري چې د طالبانو چارواکي او ویاندویان پر وخت معلومات نه ورسره شریکوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه رسنۍ تړل شوي او د رسنیو زرګونه کارکوونکي وزګار شوي دي. په تازه مورد کې کابل نیوز تلویزیون تیره میاشت د هغه څه له کبله چې فشارونه بلل شوي خپلې خپرونې بندې کړې. د ایران قضایه قوه وایي چې په دې هیواد کې د ناکراریو د اړوندو جرمونو په تړاو 2400 کسان پیژندل شوي دي. په ایران کې دا ناامنۍ وروسته له هغه پیل شوې چې 22 کلنه مهسا امینی د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د بشپړ حجاب د نه رعایت په تور ونیول شوه او د سپتمبر پر 14 په توقیف کې سا ورکړه. له دې پیښې وروسته په ټول ایران کې اعتراضونه پیل شول. د قضاویان مسعود ستایشی پرون خبریالانو ته وویل چې څه باندې 1100 نور تورن د خپلو دوسیو په اړه پریکړو ته په تمه دي. هغه ویلي چې ابتدایه محکمې به د څه باندې 2400 تورنو په اړه خپلې پریکړې اعلان کړي. ستایشی د نیول شویو کسانو ټول شمیر ونه ښود، خو ویې ویل چې په دې ډله کې څلوېښت بهرني وګړي هم شامل دي. او په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن د کابل په وخت د ماسپښین 2:30 بجې مراکش او کرویشیا لوبه کوي. په دوهمه لوبه کې د مازدیګر 5:30 بجې جرمني او جاپان سره مخامخ کیږي. په درېمه لوبه کې د شپې په 8:30 بجې اسپانیا او کوستاریکا د سیالۍ ډګر ته وځي او څلورمه لوبه به د کابل په وخت د شپې 11:30 بجې د بلجیم او کاناډا ترمنځ وي. په پرونیو لوبو کې سعودي عربستان وتوانید چې ارجنټاین ته 2-1 ماتې ورکړي. ډنمارک او تونس 0-0 مساوي شول. د مکسیکو او پولند ترمنځ مسابقه هم 0-0 پای ته ورسېده او فرانسې استرالیا ته 1-0 ماتې ورکړه. په قطر کې دا مسابقه تیره یکشنبه پیل شوي او د جام ګټونکی به د دسمبر په 13 اعلان شي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. وبوري چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو له کبله اندېښنه ښودلې.
د اقتصادي ستونزو ډېرېدل او په مخ کې راتلونکي ژمی هغه څه دي چې د افغانستان د خلکو ژوند لا پسې سخت کړی دی.
د سړو سیمو د ښوونځیو د ازموینو له پیل سره له زده کړو د پاتې کېدو له کبله د نجونو ناامیدي. د طالبانو دا انتقاد چې ولې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ په سویس کې یو امانت صندوق ته لیږدول شوی دی څومره د توجیه وړ دی.
که چیرې دا پیسې طالبانو ته انتقالیږي، دا په دې معنی چې د افغانستان دولت ته انتقالیږي او طالبان په اتومات ډول رسمیت ترلاسه کوي چې دی نه لري.
دا موضوع په یو مرکه کې څیړو او په یو بل راپور کې به د اورزګان ولایت د معلولینو شکایتونه واورې چې وایي د طالبانو حکومت یې امتیازات نه ورکوي.
موږ میدون د دغه څه ډېر په ازاد ستړي یو، یو څه موږ سره سیز دام چې موږ شته کوم نور زموږ د میدونو سره هېڅ مرسته نه ده کړې.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل سسکوربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته، په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي چې په افغانستان کې د بشري بحران پراخېدو ته ډېره اندېښنه لري. د کمیټې او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. د آی سی آر سی عملیاتي مشر چې دا مهال د افغانستان په سفر دی وایي چې په کابل کې د هوا درجه منفی 2 سانتي ګرادو ته هم رسیږي، خو ډېر خلک د ځانونو د تودولو وس نه لري. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د بې وخته ژمی پر راتګ اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې 24 میلیونه وګړي له نهیلۍ په ډک حالت کې ژوند کوي. په دې اړه نور جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران په اړه چې په میلیونونو کسانې اغېزمن کړي دي اندېښنه لري. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی ویاند پرویز احمد فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د سره صلیب نړیوال کمیټه په افغانستان کې د بشري ناورین څخه چې په میلیونونو افغانان یې تر اغېز لاندې راوستي دي ژور اندېښنه لري. د اقتصادي ستونزو ډېرېدل او په مخ کې راتلونکي ژمی هغه څه دي چې د افغانستان د خلکو ژوند لا پسې سخت کړی دی او په میلیونونو افغانانو د خوړو او لنه خوندیتوب سره مخ دی او تر څنګ یې نشي کولی چې په راتلونکي ژمی کې ځان ګرم وساتي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د یو کال په بهیر کې بندیانو ته درې وخت خواړه په زرګونو زیانګالو کورنیو او کروندګرو ته نغدي مرستې ورکړي دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي مشر مارتین شویب له شنبې راهیسې په افغانستان کې دی. هغه پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې ژمی را روان دی او په کابل کې د هوا درجه منفی 2 سانتي ګرادو ته هم راټیټیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي مشر وایي ګڼ کسان د ډبرو سکرو د رانیولو وس نه لري. هر ورځ د ازادي راډیو ګڼ اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې وایي چې اقتصادي وضعیت خراب دی او کېدونکو مرستې هم تر ډیره اړو کسانو ته نه رسیږي.
هغه مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا راځي نیستمنو کسانو ته نه رسیږي، هغه زورور کسان اخلي. نړیوالې ټولنې ته ووایاست چې دا ډول مرستې مه کوئ، بندې کړئ. دا مرستې اړو او نیستمنو کسانو ته نه رسیږي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی ویاندوی پرویز احمد فیضی وایي د خلکو اړتیاو ته په پام د دوی مرستې کافي نه دي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې له مرستو سره سره لا هم افغانان له سترو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. نو په همدې اساس د سره صلیب نړیواله کمیټه بشري او پرمختیايي ادارو غږ کوي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي ترسو د دوی په مرستو سره د بشري او اقتصادي ناورین ته یو ګډ ځواب ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته ګڼي مؤسسې له افغانستان ووتې یا یې هم خپل فعالیتونه محدود کړل. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي افغاني کورنۍ د هوا له سړېدو او تر وخت مخکې د واورې له ورېدو کړي شي. اوچا وایي په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي چې به یې لوړې شوي او دوی د تودو جامو، سرپناه او پیسو په څیر مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هیواد په سړو سیمو کې د ښوونځیو د کلنیو ازموینو له پیل سره سم یو شمیر نجونې وایي له دې کبله چې سږ کال هم له زده کړو محرومه دي خفه دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل هیله یې درلوده چې دوی به هم ازموینه ورکوي او لوړو ټولګیو ته به بریالی کیږي، خو طالبانو دا حق ترې اخیستی دی.
محدثه زامینی د 12 ټولګي زده کوونکې ده، خو کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي هغه ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځي ته ولاړ شي. هسې مهال چې د افغانستان په سړو سیمو کې کلنۍ ازموینې پیل شوې، نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا ورته ډېره سخته ده چې ښوونځي ته نشي تلی او ازموینه کې هم ګډون نشي کولی.
نن چې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې، زما او د ټولګیوالو لپاره مې خفه کوونکې وي. که طالبانو اجازه رانه کړه چې موږ ښوونځي ته ولاړ شو او خپلو هیلو ته ورسېږو، راته به ډېره سخته وي. مخکېنیو کلونو کې به ډېرې خوښي وو چې پرمختګ مو کوه، مګر سږ کال موږ ته ښوونځیو ته د تګ اجازه رانه کړل شوه.
د 12 ټولګي زده کوونکي هنا هم ورته کیسه لري.
د هلکانو په مکاتب کې ازموینه پیل شوې دي، خو په تاسو سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلې دي او دا ډېره مایوس کوونکې دي چې موږ له خپل سرنوشت څخه پاتې یو. خو په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
د دې دوه انجونو په ګډون لسګونه زره نورې هم شته چې په افغانستان کې طالبانو له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د سې شنبې په ورځ د 1400 کال د لیندۍ په لومړۍ نیټه په سړو سیمو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې، خو لا هم له شپږ ټولګي پورته انجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د پوهنې وزارت ویان نظر واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. مګر موده وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ترکیه کې رسنیو ته ویلي وو د نجونو د ښوونځیو په پرانیستو کار روان دی او ډېر ژر به دا ستونزه حل شي. وخت له طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په ګډون په نجونو او ښځو نور سخت بندیزونه لګولي. د طالبانو دې بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه درلودل، خو ښکاري چې دیني وکلا د طالبانو په پریکړو کوم اغېز نه دی کړی. خو له دې ټولو سره سره له شپږم ټولګي پورته هغه نجونې چې له ښوونځیو راګرځول شوي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په طالبانو فشار زیات کړي څو د دوی ښوونځي پرانیسي.
په سړو سیمو کې د ښوونځیو د کلنیو ازموینو له پیل سره سم نجونې شکایت کوي چې سږ کال د تیر کال په څیر له زده کړو بې برخې شوي دي. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پر دې انتقاد کړی چې د هیواد د کنګل شویو اثاري زیرمې یوه برخه سویس ته انتقال شوې. د افغانستان د امانت صندوق بورډ چې په سویس کې د افغانستان د څه باندې 3.5 میلیارد ډالرو د نظارت لپاره جوړ شوی، خپله لومړۍ غونډه د دوشنبه په ورځ وکړه. د افغانستان بانک وایي دا اثاري زیرمې د افغانانو ملکیت دی چې له کلونو راهیسې د پولي ثبات، د مالي سیستم د پیاوړتیا او له نړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیا لپاره کارول کیږي. د بانک په یو بیان کې د سویس غونډې ته په اشاره سره ویلي د افغانستان بانک اندېښنو ته نه پاملرنه د افغانستان د ټولو خلکو په حق کې غیر عادلانه پریکړه ده. د امریکایي چارواکو په وینا د افغانستان بانک 3.5 میلیارد ډالر کنګل شوي پیسې په دې وروستیو کې له واشنګټن څخه په سویس کې یو صندوق ته انتقال شوې څو د طالبانو لاسته ونه لویږي. زما همکار د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی آزاد، په پیل کې د افغانستان د امانت د صندوق د غونډې په اړه وایي
د دغو اسعاري زیرمو انتقال خورا پر ځای پریکړه ده. لومړی خو دا چې دا هغه پیسې نه دي چې دولتونه، هغه که هر دولتي په افغانستان کې، غیر د خپلو ضرورتونو لپاره وکاروي، بلکې دا په نړیوالو بانکونو کې د تضمین هغه شکل دی چې هغه د افغانستان د کرنسي د ثبات لپاره هلته تضمین شکل کې شول شوي دی. د دې تر څنګ نړیوالو راکړو ورکړو لپاره په نړیوالو بانکونو کې شول شوي. او دویم دا چې دا د افغانستان د دولت پیسې وي، یو دولت چې هغه رسمیت درلود، نړۍ راکړو ورکړو سره درلوده. که چیرې دا پیسې طالبانو ته انتقالېږي، دا په دې معنی چې د افغانستان دولت انتقالیږي او طالبان په اوتومات ډول رسمیت ترلاسه کوي چې دی نه لري. طالبان د نړۍ د خوا یو دولت په شکل نه دي پیژندل شوي، حتی داخلي مشروعیت نه لري. نو یوې ډلې ته چې هغه نن په نړۍ کې د یوې ډلې په نوم پیژندل کېږي بلکې دولت په نوم نه، هغه د رسمي دولت د پیسو ورکړه غیر قانوني ده. انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا د نړیوالې راکړې ورکړې د پیسو د راکړې ورکړې د قانون له مخې هیڅ څوک دا نشي کولی چې هغه د دولت پیسې یو غیر مشروع ډلې ته ورکړي.
هغه بشري مرستې چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې لګوي د ډیرو په باور چې خورا ګرانه تمامېږي. بل بدیل لار څه کېدای شي چې بشري مرستې واقعا همغه اړو کسانو ته ورسیږي او زیات نور اضافي لګښتونه ورباندې رانسي؟
نړیوال په ځانګړې توګه ملګري ملتونه نن هم په افغانستان کې موجود دي او بودیجه یې تر پخوا خورا ډېره سوې ده، ځکه چې افغانستان نن له یو سخت بشري ناورین سره مخ دی. تر 90% ډېر خلک د دوو وختو ډوډۍ نه لري. نو تر ټولو غوره او بدیل لارې همدغه ده چې ملګري ملتونه هغه مرستې چې دوی کوي دا باید په نقدي شکل باندې افغانستان ته انتقال شي او بیا د دوی تر مدیریت لاندې افغانستان کې اوس هم داسې ادارې شته، غیر انتفاعي ادارې شته چې په دې برخه کې خورا ډېر سابقه لري، کار یې کړی دی، نن یې هم کوي او ملګري ملتونه خپله هم هلته موجود دي. د همغه نقدي مرستو څخه بیا په افغانستان کې دننه بیرته د خلکو سره د مرستې لپاره استفاده ځینې وشي، یا خوراکي او نور اړین توکي واخیستل شي او خلکو ته توجه شي، او یا هم نقدي مرسته د خلکو سره وشي. هغه تر ټولو غوره لار ده.
له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې چې په نقدي ډول تقریبا هر اونۍ کابل ته لېږدول کېږي، چیرې لګول کېږي او ستاسو په نظر چا ته رسیږي دغه مرسته؟
هغه نقدي مرستې چې طالبان خپله هم وایي چې شاوخوا 40 میلیونه ډالر د دې واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته ورکول کېږي، دې ترڅنګ د بېلابېلو هېوادونو څخه په بېلابېلو وختونو کې نقدي کڅوړې د افغانستان بانک ته تسلیمېږي. زه ډاډه یم چې دا طالبان د خپلې واکمنۍ د چلولو او همدارنګه د خپلو ضرورتونو د پوره کولو لپاره کاروي. د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اصلا نه دي کارول شوي، ځکه په دې حق لبانې راپور یو واحد راپور نه دی چمتو سوی چې هغه دا ثابته کړي چې دغه پیسو څخه د طالبانو په مدیریت بشري ناورین د مخنیوي لپاره د خلکو سره مرسته شوې ده. لهذا دغه نقدي مرسته چې د افغانستان بانک ته ځي، هغه په ټوله کې طالبان استفاده ځنې کوي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزادو چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
د سیشن بی ورځی په مسابقه کې د سعودي عربستان هیخونکو بریا ارجنټاین ته سخت ټکان ورکړ. د سعودي عربستان د ټیم ملاتړو باور نه کاوه چې د غلوبې د 2-1 په وړاندې د دوی د خوخي ټیم په ګټه پای ته رسیدلې وي. د سعودي عربستان د پلازمېنې ریالز په ټولو برخو کې د غبریا په خوخي سره ولمانځل شو. زینو نڅاګانې وکړې او زینو نورو د سعودي عربستان ملي بیرغ په خپل موټرونو کې یو یو بلې خواته ګرځاو. العربیه خبری شبکې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان آل سعود تصاویر خبره کړل چې له ارجنټاین سره د مسابقې تر کتلو وروسته د عربستان د انرژي د وزیر عبدالعزیز بن سلمان په ګډون لزینو کسانو سره د غبري المانزي. د سعودي عربستان شپږتا کلن پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود په دغه یواد کې نن چهارشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د فرانسوي خبري اژانس راپور لمخې د سعودي عربستان د حکومت یو سلاکار او د تفریحي چارو عمومي ادارې مسول ترکیه شیخ پرون سه شنبه د ریاض ټولو پارکونو او تفریحي ځایونو ته په وړیا ډول د خلکو د داخلي دوه خبر ورکړ. دا سي اټکل نه کېده چې سعودي عربستان دی هغه ټیم ته ماته ورکړي چې دوه واري نړیوال جام ګټلای دی. د سعودي عربستان بل مسابقه را روانه شنبه له پولند سره ده.
و موریدل چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې د ارجنټاین پر وړاندې د سعودي عربستان له حیرانوونکي بریا وروسته د سعودي پاچا نن په دې هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې. د فوټبال نړیوال جام په خپل هم د نړۍ یو خورا مهمه پیښه ده، خو هغه څه چې په څنډو کې پیښیږي تر هغه لا په زړه پورې دي. د نړۍ رسنۍ له دې جالبو کیسې ډکې دي، خو یوه کیسه چې وړمه ورځ د امریکا او ویلز د لوبې پر مهال مهمه شوه دا وه چې د امریکا د لوبډلې یوازینی ګول ځوان لوبغاړي تیموتی وی چې د لایبیریا د ولسمشر زوی دی ووهه. تیموتی وی چې په 2002 کال کې په نیویارک کې زیږیدلی د امریکا د فوټبال د ملي لوبډلې ځوان لوبغاړی دی چې پرون
وبخې وړ مورزي د 2022 کال په نړیوال جام کې خپل لومړنی ګول له ویل سره په لوبه کې وه. تیموتی د لوبې د لومړۍ نیمایي په 16 دقیقه کې د کریستیان پولیشچ په پاس د هغو نندارچیانو په مخ کې ګول وه چې د پلار د لایبیریا اوسنی ولسمشر جورج وی هم پکې ناست و. وی یو ځل د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د کال د لوبغاړي په توګه هم غوره کړی و او لومړنی افریقایي لوبغاړی دی چې د سرو زرو د توپ جایزه یې ګټلې. 55 کلن وی له 2013 کال راهیسې د لایبیریا ولسمشر دی او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ګډون مخکې د مشرانو جرګې غړی و. په دې لوبه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د لوبغالي د نندارچیانو په ډله کې د خپلې لوبډلې د مینهوالو په قطار کې ناست و.
لا خبرونو ور اخوا
قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې بیا هم د افغانستان د روانو چارو په اړه مطالب لرو. په پایل کې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو چې نوریاس نوري چمتو کړي.
کاناډایي تورنتو ستار ورسپاڼې د امریکا لخوا روزل شو د افغانستان د پخواني وسلوال ځواک ځانګړو ځواکونو ته پام اړولی او تر دې سرلیک لاندې چې د ناتو لخوا روزل شوي افغان سرتیري اوس پر اوکراین د حملې لپاره د روسیې له پوځ سره مرسته کوي. په یو مطلب کې د افغان پوځ د یوه پخواني دلګۍ مشر له قوله لیکلي چې ویلي دي د ایران په کشټاپو کې لاسي مزدوري کوله چې ورته یو ټلیفون وشو. د یادګار په نوم دغه پوځي وایي یوه پخواني ملګري ورته ټلیفون کړی و او وړاندیز ته په دقت غوږ نیولی و. هغه ورته ویلي چې راځه له نوي پوځ سره یو ځای شه او د نوي هدف لپاره جګړه وکړه. تورنتو سټار لیکي دغه نوی پوځ د روسیې د یو هدف هم هغه جګړه ده چې روسیې په اوکراین کې پیل کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه په دغه وړاندیز کې په روسیه کې د شپږو میاشتو لپاره په روزنه کې برخه اخیستل د 1500 نه تر 3000 امریکایي ډالرو پورې میاشتنی معاش او دا او هم د کورنۍ نږدې غړو ته د روسیې د طبیعت ورکول شامل وو. دغه میاشتنی معاش د هغه څه 3 تر 6 چنده زیات دی چې دی په ایران کې ګټي. د یادګار په نوم دغه پخوانی قومندان خپل ملګري ته وایي چې ولې نه او حاضر د هر هغې جګړې ته چې روسیه استوي ولاړ شي. د تورنتو ستار په باور د ته په پام چې روسي ځواکونه د اوکراین جګړه بایللې داسې نښې لیدل کېږي چې موسکو ښایي د نورو حل لارو په لټه کې وي چې یوه هم د ناتو له لورې روزل شوي د افغانستان پخواني کماندو یو ځانګړي ځواکونه وي چې دې جګړې ته وګماري. د تیر 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو سره سم د افغانستان امنیتي ځواکونه چې شمېر 300,000 کسانو ته رسېده هم دړې وړې شول. د ورځپاڼې په لیکنه د ځانګړو ځواکونو یوازې 200 کسان چې اکثریت یې د دې ځواک قمندانانو د امریکا او برېټانیا لخوا وایستل شول خو د دغو ځواکونو اکثریت په افغانستان کې تر شا پرېښودل شول. چېرې چې اوس د طالبانو د رژیم لخوا د غچ اخیستنې او نیونې له ګواښ سره مخ دي. د دغو ځانګړو ځواکونو په زرګونو یې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته تښتېدلی دي. آیرش ټایمز لیکي داسې ښکاري چې دلته کډوال په دوو برخو ویشل شوي. اوکراینیان لومړی او ورپسې افغانان دي. ورځپاڼې د لیکنې په پیل کې د 25 کلنۍ سکینه گنجی په نوم یوې افغانې ته پام اړولی او لیکي نوموړي چې یو کال مخکې له افغانستانه تښتېدلې پر ځان یې بشپړ اعتماد له لاسه ورکړی دی. آیرش ټایمز لیکي سکینه گنجی چې هیڅکله د خپلې کورنۍ څخه نه وه جلا شوې داسې احساس کوي چې راتلونکی یې مبهمه ده. هغه د شلو نورو افغان ښځو په ډله کې ده چې آیرلند په 2021 کال د طالبانو لخوا د کابل له سقوط وروسته د کډوالو په توګه منلې دي. د ورځپاڼې په لیکنه په دوبلن کې د هستوګنې په برخه کې ستونزو ته په پام چې دا او نورې ملګرې ورسره مخامخې دي او هغه د کډوالو لپاره دوه ګونې پالیسي بولي. تعلیم ته د هغې په بیرته ستنېدو هم سیوری غوړولی دی. آیرش ټایمز لیکي آیرلند له کله چې د روان کپ پیل کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله د دې هېواد په زرګونو کډوالو ته پناه ورکړې. د کډوالو لپاره خدمتونه یو څه پټ شوي دي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو له هغه مخکې د دې خبرونې یو وروستي راپور ته ستاسو پام را اړوم. په روزګان کې معلولان د خپلو حقونو غوښتنه کوي. دوی شکایت کوي چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دوی حق هسې چې لازم دی نه ورکوي. په دې معلولانو کې زیات د تیر نظام سرتیري دي چې اوس مهال بې برخلیکه دي. د طالبانو چارواکي د معلولانو ستونزې تاییدوي او د ستونزو د حل ډاډ ورکوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو جګړو له امله زرګونه افغانان په مستقیمه توګه په جګړو کې معلول شوي، یا د سړک غاړې په ماینونو کې الوتي او یا هم د هوایي بمباریو ښکار ګرځېدلې دي، خو زیاته برخه یې د ځمکنیو ماینونو او جګړو څخه دي. په جنوبی ولایت روزګان کې ګڼ شمېر هغه کسان چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال مایوبه سوي اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او له کړاوه ډک ژوند تېروي. دوی وایي طالبانو له پامه غورځولي او هیڅ پاملرنه ورته نه کوي. په مرکز ترینکوټ کې د عبدالنافی په نوم یو تن معلول چې د تیر جمهوري نظام پر مهال یې د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کول او د جګړې پر مهال په مرمۍ لګېدلی او وروسته یې د بدن نیمایي برخه پلسوي اوس په خورا بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. نوموړي وایي د دریو ماشومانو او یوې مېرمنې سرپرستي ورغاړې ده، خو وایي خپله د کار کولو توان نه لري او مېرمنې په ښار کې پاکر ټولوي.
اوس نو د ستونزو سره دغو نیمخ یو چې د خپله ژونده سمو قسم په الله چې بد راځي، د خپله ژونده مو بد راځي. موږ وایي خدایه یو ځای کور درپسې دی، بل ځای مو چپله بچیان جامه نه لري، بل ځای چپلکې نه لري.
دا یوازې عبدالنافی نه دی چې تر سیاسي بدلون وروسته یې ژوند له کړاوونو ډک سوی، بلکې په دغه ولایت کې زیات شمیر نور معلولین هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي شیر محمد چې هم د ماین په یوه چاودنه کې خپلې دواړې پښې له لاسه ورکړي، د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خپل حق او حقوقو لپاره یې په میاشتو میاشتو د دفترونو مخې ته انتظار ایستلی دی، خو بیا یې هم خپل حق نه دی ترلاسه کړی. نوموړي وایي د ژمي راتګ اندېښمن کړي او نه پوهېږي چې د ځان او کورنۍ د ګیډې د مړولو لپاره به څه کوي. شیر محمد چې د یو شمیر نورو معلولو کسانو سره لکه محمد نبی او عزت الله د معلولینو ریاست مخې ته ناست کې د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې حقه حقوق دې ورکړي.
موږ میدون د دغه سه ډېر په ازاد ستړي یو، یو څه موږ سره سیزدم چې موږ شته کړم، نور زموږ د میدونو سره هېڅ مرسته نه ده کړې.
نه نه موږ شته کړي په میدونو کې تنخواه ده، ده اوس نه راکوي، اوس څه په
غواړو چې موږ د بس خپل معاش پر وخت ورسوي نه تکلیف نه کړه.
هغه د میدیا تک چې موږ یې غواړو چې موږ ته ضرور دی او لازم دی نور ته ورکول کېږي موږ ته مراکه.
پر اورزګان ولایت واکمن طالب مسولین هم د دغه معلولینو ستونزې مني. په دغه ولایت کې د طالبانو د معلولینو چارو امیر مولوی عتیق الله منظور ازادي راډیو ته وویل چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته 900 معلولین رجستر کړي او لا هم دا لړۍ روانه ده. نوموړي زیاتوي چې د یو شمېر تخنیکي ستونزو له امله د معلولینو امتیازات ځنډول سوي دي.
ان شاء الله ټول به د بستا کال پیسې به پرې ودی ورکو، کوم چا ته ورکړي د نیم کال د شپږ میاشتې او چې پاتې دي هغه ان شاء الله ټول ورکو.
دا یادونه ورده چې د غلطنی وازی معلولین د خپل حق حقوق د نه ورکړ شکایت کوي، بلکې د دې تر څنګ د شهدا او وارثین هم شکایت کوي چې دوی د خپل حق حقوق نه ورکول کیږي.
ستاسو لا پیغامونو
د خپل غږ د ازادي رادیو لاره په ټولو نړیوالو باندې کوم. ازبرای خدا چې ترکی په ایران او په دې هیوادونو باندې غږ وکړي چې د افغانان مه وهئ، مه یې ټکوئ، لاسونه خپې په مه ماتوئ، سرونه په مه ماتوئ. خیر دی، اوبو نه دي راوړي، مورګانو زیږولي دي، ټول د مزدورۍ دپاره د غریبۍ دپاره هلته روان دي، بل مقصد نه لري. خیر دی، لږ ترحم په دې خلکو باندې وکئ. مخکې ورځو کې د ترکیې په بارډر کې 15 نفرو باندې خپې او لاسونه او سرونه مات کړي دي، بیا د شپې په واوره کې کینولي دي، ټوله شپه تینونی وینې لاړې دي او بیا یې د ایران ته راړولي دي.
زه یوازې د اسلامي امارات زنه بلکې ټول افغانان دا غوښتنه لري چې څومره زر کېږي او څومره زر وشي دا به د افغانانو د خوشحالۍ یو سبب وسي چې د جنوکیو مکتبونه د جنوکیو پر مخ لاشي او دغه بېسوادي راولي. دا د افغانستان بربادي ده، دا د افغانستان ورانه ده. زه د اسلامي امارات څخه دا هیله کوم چې څومره زر کېږي د جنوکیو ښوونځی د جنوکو پر مخ پرانیزي.
زه د لغمان الینګار د سنګره د کلي نه پیغام پرېږدمه او اسب نیازی مې نوم ده او دلته یو نفر یمه. ورغلم موادو پسې، مواد یې رانه کړل، وایي عریضه را باندې کوي، 15 نفر را باندې ټوله. ته وایي ما سره شورا کې نه، مونږ داسې شوراګانو رئیسان مونږ نه غواړو. د ما د نړیوالو نه ډبلیو پی نه دا خواهش ده چې طالبان مجبوره کی د کور په سر څاروي وکړي، جداګانه که مواد راکوي که نه راکوي، همدغسې بوران پرېږده چې لوړږې مړ کېږو، کار رقم کېږو، بیخي دې غور دې مونږ څوک نه کوي، نه نړیوال نه بل نه بل نه بل. ځکه وای رو را دی او خبره 500 پلان جای کی ور کړی 520 جای ور کړی خا 500 زله کم جاره ده ته ور کم دی جالنګار ور سوینه مواد روړي 500 روپے راکا مواد دی واخله خا ماته مواد راکې سور دو منه مواد دو منه وړ راکې اگر 500 روپے رانه بالي اخلي
ستاسی پیغام ستاسی نظر.